سلامونه ستړي وشي په افغانستان کې وخت د ماخوستن 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکې اس پایل کوو د دې سات په خبرونو د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیلو په یو هوایی برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړې دي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپای ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څنګه یې ترهګر نه بولي. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لوی برخه کنټرولوي. د اسرائیلو پوځ هم نن مخکې اعلان کړی چې حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایی بریدونو کې وژل شوی دی. د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصر الله د لور زینب نصر الله د وژل کېدو خبرې هم ورکړې دي. دا اسرائیل په هوایی برید کې چې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ورسره یو ځای د ډلې او د ایران د سپای پاسدارانو یو شمیر مهم قمندانان هم وژل شوي او یو شمیر نور یې ټپیان دي. د وژل شوي په منځ کې د ایران د سپای پاسدارانو عملیاتي مرستیال عباس نیلوفرشان هم شامل دی. رویټرز خبری اژانس د ایران په حکومت کې د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په بیروت کې د اسرائیل په هوایی برید کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تر وشل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنئی د خوندیتوب پارې یو نامعلوم ځای ته بولای دی. د رویټرز په وینا د ایران مشر خامنئی د حزب الله د مشر نصر الله په مړینه 15 ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی دی. حزب الله د امریکا له خوا ترګر ډانه ګرنل کیږي. اروپای ټولنې بیا د دې ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نشر کولو تورنوي. یو شمیر خبریالان او ازادي رادیو ته وویل طالبان هغه مسایل د دوی په دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه دوی سره معلومات نشریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل د غنو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړې او دا محدودیت ورستر بل زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبانو شاوخوا یو ونې مخکې په رسنیو کې پر سیاسي خبرونو هم بندیز ولګو. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزاد او رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو په استازیتوب د عامو تلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه. ښاغلي نجفی زاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هیبری لخوا ورکړل شو. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا موږ فرشته سهاګ د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. خبرونه کې را سره د لبنان حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د مړینې په اړه راپورونه او جزئیات اوریدل شي. وړاندې به ووري د نړیوالو چارو کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د اعلامیو او خبرداریو پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلې لمینځه ولاړ شي.
یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو پر استولو کې تمویلولو کې تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټول دنیا په دې باندې خبره ده.
او روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې له پاکستان لزګونو راستنه شو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفه خودل شوې دي.
نو په تعداد د 40 تنې غرفه د غرفه جوړې شوې او دلته د شروالي ریاست په طریقه سره ځایورته انتخاب شو دلته ښه.
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه مشته را سره اوسې.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایران، پاکستان، روسیې او چین د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه څلور اړخیز ناسته وکړه. پرون جمعه د سپتمبر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپور شوي بیان کې راغلی چې دغه ناسته د ایران په نوښت په نیویارک کې جوړه شوې وه. د یاد بیان له مخې ایران په افغانستان د امنیتی وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګري ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د اعلامیو او خبرداریو پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو لملاتړ نه لاس واخلي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د اندېښنو په دوام د ایران، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهاویو میغونډې په څنډه کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د سپتمبر 28 په دې اړه په خپور شوي بیان کې د غونډې د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي، خو د غناسته د ملګرو ملتونو د نهاویو عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ایران په نوښت جوړه شوې وه. د بیان لمخ ایران په افغانستان کې د امنیتی وضعیت په اړه خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګري ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. په بیان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی له قوله راغلي چې موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پیاوړې کړو او په ټکوې د دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ سیمه کې ځای نه لري. د عراقچی په خبره د افغانستان ګاونډیان نشي کولای اجازه ورکړي چې تروریزم او له تاوتریخوالي سره ملا افرادګرایي په افغانستان کې ریښې وزغلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په نهاویو عمومي اسمبلی کې ورته څرګندونې کړې دي. شریف ویلي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمنځه وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په ټوکوي د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولي اغاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړي چې په دې ډلو کې د داعش اسلامي دولت ډلې، خراسان څنګه، القاعده او ورسره تړلې ډلې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان، فتنه الخوارج، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګري ډلې شامل دي چې په خبرې له بد مرغه په افغان خوره کې لیدل شوې دي. د طالبان وین زبی الله مجاهد له افغانستانه د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو له لوري د متوجه ګواښونو په اړه د ګاونډیو هیوادونو د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللي او ویلي افغانستان کې ترهګري ډلې فعالیت نه لري. دغه هیواد له خاورې چاته خطر هم نه دی متوجه او د پاکستان امنیت د هغه هیواد خپل کورنۍ مسله ده او خپل باید ورته حل لارې پیدا کړي. د نړیوالو چارو کارپوهان له ډلې حکمت الله حکمت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د لمنځه وړلو لپاره د غونډو اعلامیو پر لپسې اندېښنو پر ځای باید پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو لملاتړ لاس واخلي.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم موجود دي، ولې په ډیره ټیټه کچه باندې. یوازینی هیواد چې د دغه ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري، هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. همدغه ګاونډي هیوادونه باید پاکستان ته بخور واړوي چې ولې د داعشان ملاتړ کوي، ولې د هغوی شبکې افغانستان ته رالیږي او په هغوی باندې عملیات کوي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمری په 11مه په خپل څلور دیرشمه غنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو افرادو په اړه اندېښنه خوده و. ویلي وو چې داعش ترهګری زړه لا هم په سیمه کې جدي ګواښ دی او له افغانستانه د باندې ترهګری خپروي. د غشان د پاکستان او ایران سربیره د سیمې او شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګری زړه په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه فعالیت او موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې و. یوازې د تیری وګي میاشتې په جریان کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندی کې د دوو بریدونو مسولیت ومانه چې د طالبانو حکومت د شمیرو لمخې په دې دواړو بریدونو کې شل کسان ووژل شول او نون نسنور ټپیان شوي وو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر حق افغان سینماګران چې پر افغانستان د طالبانو لبیا ځلې واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته تللي وایي له خپل هنر لري پاتې دي او په یاده برخه کې ورته د کار زمینه نه ده مساعده. په لویدیز کې د افغاني سینما یو شمیر مخکښان او د افغان فلم پخوانی مسؤلین هم دا ستونزې مني، خو وایي ځینې کارونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو د روزنې برخې ته پام شوی دی. سنا کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
خودی ما تو لچته مجبور خپل د حرفه چته لري د څه څه از د دې څخه واوړې او بل کار شروع
د تیاتر او فلمونو افغان لوبغاړی او په افغانستان کې مخکې د پلار پونم پروډکشن مشر فضل احمد انیستي نو موړې څه باندې د وکاله کیږي چې د جرمني په یو کوچنی ښار کې ژوند کوي او په خبرې په کوم ښار کې چوسیږي ورته ویل شوی د لازمو امکاناتو د نشټون له امله د خپل هنر په برخه کې ورته د کار زمينه نه ده برابره. کغلې انیستي د ورته ډیره سخته تمام شوی او اوس خپل هنر ډیر لري شوی دی.
چکله ته خپل یو هنر سره چتا ورسره مینه لري او تا ورته په ډیر اخلاص کار کړي او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولري او بیا چکله ته مهاجر سي بیا تا ته ویل کیږي چې یو بل څه باندې فکر وکړه د جشن واوړه. نو دا واقعیا هم یو ډیر سخت ساعت، یو ډیر سخت حالت د انسان په ژوند کې.
همایون پیس د افغاني فلمونو بل لوبغاړی دی. نو موړی بیا له نږدې 3 کلونو راهیسې په فرانسې کې اوسېږي. پیس هم د خپل هنر برخه کې ورته د کار زمينه نه ده برابره.
گاهی یگان آدم خوش چانس پیدا میشه کې مثلا په یگان کشورای
کله کله یو نیم خوش چانس پیدا کیږي چې ځینی هیوادونه د افغانستان په اړه فلم جوړوي او د افغان لوبغاړي په هڅه کې وي چې ورکی رول ولوبوي. دا یو تصادفي کار کیدی شي، له هغه پرته تر دې زیات او د سینما په برخه کې په دې هیوادونو کې کار ساده نه دی او ډیر مشکل دی.
کار ریشه‌ای او کار هنری د سینما د کشورها کار ساده نیست، ډیر مشکل است.
په افغانستان کې د 2023 کال اگست میاشتې وروسته د بیلابیلو برخو ډیری فعالین له خپل هیواد ووتل او مختلفو هیوادونو ته کډوال شول. په دوی کې بیا د سینما د برخې ډیری فعالین اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول فرانسې او جرمني کې منل شوي. اکثریت دوی هم دا خبره کوي چې له خپلو هنري فعالیتونو لیرې پاتې دي او وردی چې د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نورو کارونو ته مخه کړی چې په دې ډول به قرار قرار له خپل هنر نور هم لیرې شي. اروپایي هیوادونو ته د لسیزو مخکې کډه شوي د افغاني سینما مخکښان او د افغان فلم یو شمیر پخواني مسؤلین هم په دغو هیوادونو کې د افغان سینماګرانو ستونزې مني، خو وایي ځینې سینمایي فعالیتونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو په روزنه تمرکز شوی دی. د افغاني سینمایي فلمونو جوړونکي او د افغان فلم پخوانی رئیس صدیق برمګ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما یک دو سه داستاورد فلمای کوتاه خوب داشتیم. در
موږ په فرانسې، آلمان او ناروی کې د لنډو فلمونو په برخه کې دوه تری ډیر ښی لاسته راوړنې لرلې دي. له دریو کلونو راهیسې مو د سناریو لیکنې په برخه کې د مش فلم په نوم یو آنلاین ورکشاپ پیل کړی. هڅه مو کړې چې د لاسرسي وړ اوسو هغو ځوانانو ته چې لاسنیوي ته اړ دي او خدای مکړه د تیارو په نومه کې ځان ورک نه کړي،
منجلابي از تاریکي ها ګم نکنن.
خغلی برمک وی دوی هڅه کوي چې د مشق فلم آنلاین ورکشاپ لري ځینو غوره سناریوګانو ته د فلم کېدو زمينه هم برابر کړي. د یادونې ده چې په افغانستان کې په وروستیو دولسیزو کې د سینما هنر یو څه پرمختګ کړی و. که څه هم د کیفیت له اړخه په یو شمېر تولید شویو فلمونو انتقادونه موجود و، خو د سینما د برخې ډیری فعالینو ته د کار یوه زمینه برابره شوې وه. خو په افغانستان کې میشتو یو شمېر افغان سینماګرانو مخکې ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته ټولې سینماوي تړل شوي او هغه پروډکشنونه او سینماګرانو چې په شخصي لګښت یې فلمونه جوړول اوس د ډېریو کارونه یې په ټپه درېدلي دي. د طالبانو حکومت د 1400 کال د لړم میاشتې په دېشمه د یوه مکتوب په خپرولو سره آن تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې دې نه خپروي چې ښځو پکې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. ویاندې ذبیح الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصرالله د اسرایلو په یو برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. په همدې اړه زموږ همکار سفی الله ستانګزی نور جزئیات مونږ ته راکوي.
د لبنان حزب الله ډلې په خپل هم تایید کړی چې د دوی مشر حسن نصرالله د اسرایلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر د حزب الله په اساس باندې رويټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. د اسرایلو پوزنن ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی. امریکا حزب الله د یوې ترهګري ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله په وزي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څنګه مستثنا ګڼلې. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرایلو د پاوز ویاند افیخای اداري په یو بیان کې چې په ایکس پانه خبر شوی ویلي د حزب الله د جنوبي محاس قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوی دي. هغه زیاته کړې پیغام روښانه دی، هر هغه چاته به اسرایل ورسیږي چې په شمال، سویل او یا نورو لرو جبهو کې اسرایلي اتباع ګواښي. د اسرایلو دفاعي ځواکونو هم په ایکس پانه کې ویلي چې حسن نصرالله به نور د نړۍ د ویرولو توان ونه لري. رويټرز د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای خوندي ځای ته وړل شوی او کلک امنیتی تدابیر ورته نیول شوی دي. څلور شپېته کلن حسن نصرالله له شاوخوا درشو کلونو رئیس د حزب الله ډله چې د ایران له کلک ملاتړ برخمنه ده رهبری کوي. حزب الله د ایران د نیابتي ډلو د یوې لوی شبکې برخه ده چې د اسرائیل او متحده ایالاتونو پر ضد عملیاتونه کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار خدای چې ارزان به خواړه پلوري، ځکه په دې هواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت خندي او هغو رستورانتونو ته چې خواړه یې ګران دي میلمانه کم ورزي. زموږ همکار فیروز عزیزی د رستورانتونو د زینو خوندانو او میلمنو سره په دې اړه خبرې کړې. راپور یې په دې اړه چمتو دی، تاسو یې واورئ.
د کابل ښار کوټی سنگی سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستوران دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي. د دغه رستوران خوان الابردی وایي قابلی پلاو او ملنګ پلاو زیات خوښوونکي لري، خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیا 180 افغانۍ ده.
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب است دیگه چاینکی است هم
په ورځینی ډول 50 کیلو ریچ 50 کیلو تکه کباب لپاره غوخه چاینکی نور د چرګانو څو ډول مینولر او ځینی نور خواړه چې موږ وطن کې عام دي لري. په ورځ کې تقریبا تر 300 میلمان لرو چې موږ ټول خواړه هم دایو بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شان رستورانتونه ډېر دي. ان تر دې د ګرانبایو خوړو رستورانتونه هم شته، خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیرای خلک اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د لوړو بایو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیا خواړه پلوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستانه سوي پرې تاګ راته کوي، دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړوبه له 130 تر 200 افغانیو ده. د دې رستورانتونو ډیرای میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کارباریان دي. د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظی ازادي رادیو ته وویل
تقریبا نسبې چې په درې کال کم زیات پکې د رستورانت مخکې وخت پلاو او سرکړې دا کابلی وارتال غردا لوبیا چرګ سبزی دا ټول اوس دلګه خلک په اقتصادم ډیر کمزور دی. یو لوبیا وارتال غردا او چرګ او سبزی دا شینه په هی دی ورته په دان سوالات کې لګا تورخم کې اوس دي زیات ګندواله دي دلته کنه فار ټول غریب کار دي. هغه فرقونه لګا مخکې بس تقریبا په شپږتا ویور په ور کې پیدا تا دا بلیخت نو واخه تر 50 پورې اوس موږ دا ورکو کنه هم دغه خاطره
دا بیا د کابل ښار په لخشتي سیمه ده. دلته هم د ارزانبای خوړو رستورانتونه ډیر دي، خو دلته د یو رستوران خوان قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس ان د دې ارزان خوړو د خستلو واس هم خلکو سره نسته.
اوس چې ارز چې د پټا په وته دې لري اوس چې موږ سرویس کولو غواړو په کور او اوس چې
دغه کیلو پخو اته کیلو یعنی اقتصادی وضعیت چې بیخي د خلکو صفر ده هوا کارګر چې خلک دې اکثریت ده چې کوم خلک راځي خاص هغوی چې ډوډۍ سستر و چې صحیح نه ده او چې خوري هم پوښې ډېر په تکلیف باندې یعنی نیم فرانس پورې نیمه جر ډوډۍ
د یادونې ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډیری له مجبورۍ هم خوري ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي پخولو او کور ته د تګ راتګ امکانات نه لري د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټې څنګه یا ښار داخل ته ورننه وځو نو اکثرا ته د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي د په وړو هوټلونو کې حل کیږي نو هلته یا لوبیا پخیږي یا بامیه پخیږي یا مثلا دغه برګر خانې اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوي دي نو هغه کوم خلک چې دوکانداران دي یا په هغه ساحو کې دسپروشان دي غریبکار مزدورکار که څوک لاس بیړۍ ګرځي اکثرا ته د دېو د خوړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي سره
کوچنی هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورځي ځکه هلته چای ډوډۍ او همدارنګه نور خوراکه
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان بیه رستورانتونو کې د خوړو وس نه لري هغوی بیا د واټونو په سر د پیرکیو سمبوسو شورنخودو او نورو خوړو له کراچیو راتاووي او په لس یا شل افغانیو ځانونه نیمه مړوي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې ډیری خلک وزګاره او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې په لوکسو رستورانتونو کې ډوډۍ نسي خوړلی اوس د هغو روښانو چتونو لاندې او هم آزادې فضا درلودونکو رستورانتونو کې چې موسیقي به یې پکې غږول کېده د ډوډۍ خوړلو دوی ته یوازې خاطرې ورپاتې دي
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اوري ازادۍ رادیو اوس د سهار شپږو د مخام ته شپږو په لنډو سپونو نسیه ویش پنځه ویش او د مخام شپږو د سهار ته شپږو په منځنۍ چپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ملګرو ملتونو د بشري شارو د همغږي دفتر غوچا د افغانستان له خلکو سره مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې غوچا وایي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی خو په دغه هیواد کې یو شمېر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي وایي مرستو ته ډېر جدي اړتیا لري په دې اړه نور جزئیات عبید عبدی سپوږمۍ په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت لامل په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي که د بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکې پایلې ولري د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي اوچا زیاتوي چې له یو سلو اتیا څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیون خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د څلوېخت نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو له ګواښ سره مخ دی او چا دغه شان ویلي څه باندې 6 میلیونه خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نشي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارزواکي او اقليمي بدلون اړوند ناروغي او مړینو ګواخ سره بمخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکاری او بیوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زیات وضعیت مو خراب
است. زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
غم ما خورده شوه، زیات وضعیت مو خراب است.
زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسدی، کار نشته، بیکاری ده. میړه می دوات پر سر کار کوي خو هلته یې نه پریږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
غم ما خورده شوه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 2.3 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 3.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارځواکۍ، د چاودیدونکو موادو لپاره پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغېزو سره مخ دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي رادیو تعقیبول شئ.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د کار زمينه ورته نه ده برابره. د اوروزګان ولایت په مرکز چینکوټ کې د پاکستان لسګونو راستانه شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې خودل شوې دي. دا کار د ان ار اس موسسه په مرسته او د چینکوټ کاروالۍ په تخنیکی مرسته شوه ده. کوم کسانو ته چې دا غرفه ورکړل شوی خوشاله دي چې د دوی ته د کار زمينه برابر شوه ده. په همدې اړه زموږ همکار لسیمه راپور چمتو کړی، تاسو یې غوښی.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ شار کې کندهار ته غزیدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفي جوړې سیوي او پرې لیکل سیوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفه له هنه یا چادر څخه جوړې سیوي او په داخل کې بیا تخته کارول سیوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ شاروال مولوی عبدالرشید د هدایت ویل چې د انرسي موسسي ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړې دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شوی دي.
موږ د دې موسسات سره د غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچي چې هغه د خلکو ته یو د کار زمينه پښکې برابر شي. نو په تعداد د 40 تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقې سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید غوای کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نو موړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده چې موږ داسمه در سره کوو کدل ته داسې یو پروژې رااله چې د ماجرینو د کمزور کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتمان تاسو ورته معرفي.
بلخوا یو شمیر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اوروزګان ته راکړه سوي دي وایي د پاکستان په دور سره زیات ظلمونه کړی دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر شوی.
سیاست مدار پر ودانه وای چې موږ سره دوی د انکاری او د موسسه کړی ده، دوه امارات کړی ده، موږ پر ودانه وای
نور اړوند مسؤلین څخه ډیر راضي او ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سختو حالاتو په دې سختو شرایطو کې وکړو.
دغه نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسیږي. د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو، هر څه ځان ستړی کړو، بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي. خپل په ملک به خدمت کوو، خپل ملک به جوړوو، خپل د وطن شکریا.
په اورزګان کې داسې مهال د